د ازادي رادیو د نن مخمنې خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر نورو راپورونو سربیره په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبر شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستۍ څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي او تر اوسه پورې شاوخوا څلوېښت کسان هم له دره کړي. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسېدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. روسیه نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یو بار وړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د خبرونو تفصیل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستیو څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي دي. مخکې د شاوخوا 1500 موټرو د سوځېدو خبره شوې وه. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دقیق نشي ویلی چې دغه اور به سوداګرو ته څومره مالي زیان اړولی، خو د هغه په وینا د 200 میلیون ډالرو خبره ده. ښاغلي قاضي زاده په دې پیښه کې د اوښتي ځاني تلفاتو په اړه وویل چې په نیسره شاوخوا څلوېښت کسان تر اوسه لا دره کړي.
زمونږ د څېړنو او د سیمې د اوسیدونکو د ویناو په اساس شاوخوا څلوېښت کسان تری تم دي. په خواشینۍ سره د ځینو مړي په سیمه کې موندل شوي، خو موږ په دې باور یو چې د دې اور پیښې شدت او اوږدوالي ته په پام سره ښایي نور مړي ونه موندل شي.
د دې مخکې د هرات والي وحید قطالی ویلي و چې په دغه بندر کې چې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري، د تېرې شنبې په ورځ د اور لګېدو په مهال پکې څه باندې 2500 لارې درېدلې وې. هغه وویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه وو او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې دغو حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او هغه په زیاتېدو دي، د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 21مې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمي ټولنې اساسي ستنې جوړوي. د دغو ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. نن میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسېدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فدایي چې دنده یې تعلیق کړې بیرته په دنده وګماري. د لاریون ګډونوالو چې د څه مودې لپاره یې د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه، دغه راز له چارواکو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې مشر عبدالغني علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی له خلکو سره د زور زیاتي په خاطر د قانون منګولو ته وسپاري. د رحیم الله په نوم د لاریون یو ګډونوال
د علیپور محکمه غواړو، علیپور نه غواړو چې نور په دونه لوړ قدرت کې اوسېږي په خاطر د دې چې ملکي خلک ډېر ځورېږي او شخصي زندانونه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګ ولایت د امنیت قومندان دنده وروسته له هغې وځنډوله چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سلواغې د میاشتې د 10مې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې پلاوی خپل راپور د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کړ. دغه پلاوی ویلي چې په سیمه کې د لاریون په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي وو، خو اعتراض کوونکي وایي چې وژل شوي او ټپیان د علیپور وسلوالو. هغه ادعا چې علیپور ته نږدې کسانو رد کړې ده. تر اوسه د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا د ترسره شوې څېړنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ورسله هغه چې په میانمار یا پخواني برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاوه او ولیدل شو چې په لوی خارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي نن په خارونو کې واټونو ته راووتل. د میانمار په دوهم لوی خار منډالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لارون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشر چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسایلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هیواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لري او هغه په کور کې نظر بنده کړه. روسیې نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یوه باروړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د روسیې د فضایي چارو چارواکو وویل پراګرس ام اس شپارس بیړۍ به چې په خوراکي موادو اوبو تجهیزاتو او نورو وسایلو بار ده دوه ورځې وروسته د فبروري په 18 له دغې فضایي اډې سره ونښلي. په اوس وخت کې په دغه فضایي اډه کې د روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو او جاپان و فضانوردان اوسي. د روسیې پراګرس بیړیو له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا له 2011 کال وروسته چې د امریکا د شټل فضایي بیړۍ له کاره ولویده دغې نړیوالې اډې ته د خلکو او بارونو په لیږدولو کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18.0. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9. کندهار اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 24.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.5. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري راسره اوسه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جرنالستانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام اندېښنه ښودلې. د هرات والی د اسلام کلا ګمرک په اور پیخه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تور لګولې. د کونړ چارواکو د جګړو له بي ځای شویو کورنۍ سره نغدي مرستې کړي خو بي وزلې کورنۍ وایي چې دا مرستې کافي نه دي.
ولیک می خوان شاید شو اوس را کو شو کتا بچی می واړه دیدو ماشومان دیو په ستر کم نیمزه دغه شیړا دي هلور می واړه دا اوس اروپا کومه کو شو چې نور هم سره سره شم خدا.
د بوست کلا د بیا رغونې د چارو د پرمختګ په اړه هم یو راپور لرو.
مرمت سازی خو بل دا کټم کی چې د دنیا والو خلک چرایي هغه په پویږي چې دلته په کلا به اس کې ستیر سوي دي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو او خبريالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. په دې راپور کې چنن خبر شو په تیرو 15 میاشتو کې د یو لسو فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوه. یونما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2018 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 د رسنیو کارکونکي او د بشري حقوقو مدافعین وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له پیله او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 3 نیټې پورې یوولس د رسنیو کارکونکي او د بشري حقوقو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو غږ د هرې شایسته او خلاصې ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسولو پر مهال باید د بشر د حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکوونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات واورېدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری یې په یو کال کې وژل سوي، 2 د بشري حقونو مدافعین او 3 د رسنیو کارکوونکي وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو 4 میاشتو کې وژل سوي چې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکوونکي وو. په دغه راپور کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل سوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقونو د فعالینو او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب ته پام وکړي، او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندېدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي، او په خبره طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
گروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده آمریکا در دوحه،
طالبانو له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او مقناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبره دوی په دې اړه خپلې څېړنې کړې چې په لازم وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای د هغو خبریالانو لړلې دی چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه وژونکی یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغو پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکوونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د وروستیو هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګو ولایت لسګونه کسان د امنیت قومندانۍ الاداد فدایي په ملاتړ راوتلی وو او لاریون یې وکړ. فدایي د میدان وردګو ولایت امنیت قومندان و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې دنده وروسته له هغه وځنډوله چې د روان لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 10 د جمعې په ورځ د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 12 کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان دي.
ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د دوشنبې په ورځ د میدان ښار واټونو ته راوتلي وه او د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د فدایي دند وروسته له هغه وځنډول چې د دولت د حقیقت موندنې پلاوي د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د لاریون پر مهال د 12 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ټپي کېدو په اړه راپور د کورنۍ چارو وزارت ته وړاندې کړ. اوس د میدان وردګو ولایت لارین کوونکو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه غندلې. که څه هم سیمې ته د استول سوي دولتي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې وژل سوي ولسي وګړي وه، خو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په بیسودو ولسوالۍ کې هغه مهال د علیپور وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی و او وژل سوي ټول د علیپور وسلوال دي. حشمت الله او عبیدالله د دغه لارین ګډونوال وه.
د قومندان جامې دغه چې لږ امن او وسلوالۍ وغواړي وستبدیل موږ غواړو چې قومندان جامې بیرته راشي او علیپور باید محکمه شي.
قومندان صاحب امنیې ولاش په نور رانسي کېدای شي ولایت سقوط وکړي. دا اوس هم په ټولو پوستو کې ټول راغ کې د خپل خلک دي. که کېدای شي قومندان امنیت نور مشکلات زیات شي، کېدای شي خلک لاړ شي، داسې څوک نشته چې بیا دا ولایت وساتي.
دغه اعتراض کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزي ادارې وغوښتل چې علیپور دې د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وسي. تر دې مخکې د علیپور اړوند کسانو ازادي راډیو ته دا ډول خبرې رد کړې وې او وایي چې علیپور په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش جګړه مارانو پر وړاندې وسلې پورته کړې دي. سیمې ته د استول سوي دولتي حقیقت مندنې پلاوي یو شمیر غړو کورنۍ چارو وزارت تر خپل راپور وړاندې کولو وروسته ازادي راډیو ته وویل هلته دې داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي چې لارین کوونکي وسلوال و. د حقیقت مندنې پلاوي غړي احمد علي راشد د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسي وګړو لارین کړي وو ازادي راډیو ته یې وویل چې د میدان وردګو ولایت امنیه قمندان د بیسودو ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللي وو، خو هلته د اسارېدو سره یې سم سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. د حقیقت مندنې پلاوي د راپور ترلاسه کولو وروسته د کورنۍ چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خواشیني وښودل او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه وویل سوي چې پر لارین کوونکو چا ډزې کړې وي، خو ویل سوي وو چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندان دنده ځنډېدلې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل سوې چې د قانون په رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره به موضوع وڅېړل سي. د یادولو وړ ده چې افغان حکومت قمندان علیپور د غیر مسؤله وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي، خو پلویان یې بیا د خلکو د ساتنې مبارز بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کورنیو سره چارواکو د نغدو پیسو مرسته وکړه. دا هغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پریښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع نور تفصیل له کونړ نه په دې راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپېدری ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړې دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې او هیڅ وس نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کاټې مو ګرځول، راګ وګرځولې، اوس په دغه نوابات کې اوسېږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی مې وړو کې دی، موږ غواړو چې نور کومک هم نه دی نه راسره وشي.
چپ ادارې نه راغلي دي جنګونه او دغه نه په شوړک ته شوړک مې خاون شهید شو، خو اوس راکو شو کته دته مې واته میاشت کېږي. بچی مې واړه دي، دوه ماشومان دي، یو په سترګه مې مزوی دغه دی شیړه دی، لور مې واړه ده، اوس اروپو کومک وشو چې نور هم سره سره وشي. خدا
دلته ډېرې نورې مېرمنې او سړي چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریښي، نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نورې مرستې هم وشي، خو چارواکي به وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د مهاجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي، عملا موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي ویزو سره مرستې ترسره شوې دي، او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې هم غږ کوو، د مهاجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنګونو او ناامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریښي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
لازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د هلمند د بست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوي چې منظور شوي او عملي کار یې مخکې پیل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړي.
بست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې، او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکی وایي چې یوازې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوي او بس، اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دغې کلا لپاره یې 15 پروژې منظور کړي چې پر مهال به یې د بوس کلا شیشک، علامه بستی، بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخي تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به یې پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چې دی تقریبا 55 پیسده بشپړ شوی دی. د تاریخي اخچال کار 30 پیسده، مثلا د علامه محمد ابن حبانی بستی د مقبره کار هم همداسې یعنی تر 50 پیسده پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10 پیسده ترسره شوی دی.
دغه کلا د لشکرګاه ښار په سیمو کې د هلمند رود ترڅنګ پر یوې خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه سوې ده، او د دې سیمې د ښه آب و هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویلو وړ ده چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمېر زورواکو غصب کړي دي. په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغې تاریخي کلا په وړاندې ډېرې مقالې لیکلي دي وایي باید دغه کلا په فني او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه سوې وه.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار سوې ده، او داسې شین رنګ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې 100 کاله وي، هغه یې ور 200 کاله کوي، ور 300 کاله کوي، مرامت یا ګټه کوي خو په پني ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرامت سازي خو یې بله دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده، او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم وي او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي.
بوست کلا د یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه سوې ده، او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغې کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده، او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېرې برخې لا نورې هم ونړېدې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکی لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکړي. د دې ادارې چارواکو نن دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تیر کال 15.5 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. نور جزئیات ملالی بشیر او روی.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان لمریز کال کې 6.5% خپله عادي بودیجه او 9.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ په راتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرري په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 12.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول سوي، خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره په روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول سوي، او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته 8 ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان سوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 1500 سرچینې پیژندل سوي او عاملین یې محاکمه سوي او د هوا د ککړتیا نورې 1518 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل شاروالی چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 500 تر 700 پورې سپما کړې ده. د کابل شاروال داود سلطان زوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د شاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو
وسوس خبر کوم د کابل نه. د کابل په هاتي کې چکم د بوټي د کار لپاره کار شوې ده. هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی ده. پیسې وسپورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دنیا په شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چا هغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکولی شي. د نور کار ته دې دروسته ونیولی شي. وسلام.
تور پاچا د غازی آباد د ولسوالۍ د نشاګان د کلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغه باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي، په پاګه توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړ کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نو مینه نعمت الله زلان د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ د سپرمشه تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت نه مغوښتنه ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده. نو پر لاره باندې ډېر مشکلات، موټروانان، ډریوران د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي. مننه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل له وروره مکتب نه لرو. په صدیق آباد په کلي کې رسمی مکتب نه لرو. دلته چې ورته د وقف کړی د پاغیم د دوه کومولان جاد وروره، موږ ماشومان د مکتب پاتې دي او حکومت نه همدا غوښتنه ده چې د مکتب راته جوړ کړي. و سلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې ورستای راپور. د مریخ مدار ته یوې استول شوې فضایي بیړۍ ځمکې ته نوي تصویرونه مخابره کړي دي. په یو تصویر کې دا سره سیاره په داسې حال کې لیدل کیږي چې پر نیمایي برخه یې د لمر رڼا خوره ده. د فضایي بیړۍ متحده عربي اماراتو د مریخ مدار ته استولې ده. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربي اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې سپوږمکۍ له لورې استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او دغه راست د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربي اماراتو سپوږمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتر مزل وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نور هم کمه شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزاول منصوري په نوم ستوربیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستوربیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شوه. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستوربیړۍ هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له دې سره د آزادی راډیو قدرمنو اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدو. یوه بله نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایه شته چې مقیم نایب به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر.